پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه، زه صفی الله ستانگزایم. تاسو د ازادي راډیو د غرمې دولسو بجو خبری پروګرام ته ښه راغلاست. ویم پیل په خبرونو باندې کوو. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي نن یې د یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان په همکارۍ د پولیو واکسین سراسري کمپاین پیل کړی دی. په دغه وزارت کې د پولیو د محوه کولو د بیړني عملیاتي مرکز مسؤول نیکولی شاه مومن ازادي راډیو ته وویل تمه ده په دې څلور ورځني کمپاین کې شاوخوا لس میلیونه ماشومان واکسین شي. د ښاغلي مومن په خبره له تیر میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. پولیو یا د ماشومانو ګزارن یوه ویروسي ناروغي ده چې یوازې د واکسین له لارې د مخنیوي او وقایې وړ ده. یو شمیر افغان تجربه لرونکي خزینه ویاندویان وایي د خبرونو په هغو وړاندې کوونکو چې د تلویزیونو په مخ را څرګندېږي د مخ پټولو محدودیت له مسلکي اړخه د دوی کار له ستونزو سره مخ کړی. دوی له دغو ویاندویانو په ملاتړ د طالبانو له حکومت غواړي چې یاد محدودیت ژر تر ژره ختم کړي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت خزینه ویاندویانو ته امر کړی دی چې د تلویزیون په پردې باندې د را څرګندېدو پر مهال ماسک وکاروي. ګڼو افغان خزینه او نارینه ویاندویانو د دغه کار په وړاندې غبرګون ښودلی دی. نارینه ویاندویانو هم ماسکونه تړلی دي. ازادي راډیو ته غواګیست. د اوکراین پوځ نن وویل روسیې د لوهانسک پر ختیځ سیمې بریدونو ته شدت ورکړی او روسي ځواکونه چې سیوردونیتسک ښار یې محاصره کړی شپه او ورځ پرې بې توپیره بمبار کوي. د بریتانیا استخباراتو هم ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې سختې جګړې د روسیې پوځ ته ډېر زیان اړولی او اټکل کوي چې د اوکراین د جګړې په لومړیو دریو میاشتو کې موسکو ته دومره تلفات رسېدلي چې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په نهو کلونو کې اوښتي وو. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن سهار وختي وویل د اوکراین مدافعانو په تېرو 24 ساعتونو کې د دښمن 11 بریدونه په داسې حال کې په شا تمبولي چې روسي ځواکونه په پرلپسې ډول هڅه کړې وه چې له ډېرو الوتکو څخه د تاسیساتو د ویجاړولو لپاره کار واخلي او د مقاومت سنګرونه مات کړي. او د آذربایجان او ارمنستان مشرانو د لانجمنې سیمې نګورنو قرهباغ د سولې د طرحې په تړاو په بروسل کې خبرې وکړې. د اروپا د شورا مشر چارلز میشل له پرونیو دریو اړخیزو خبرو مخکې د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف او د ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینیان سره جلا جلا دوه اړخیزې کتنې هم درلودې. د آذربایجان ولسمشر ویلي له د ارمنستان سره د اړیکو عادي کېدو ته 15 اصله ټاکلي د هغه اصول دي چې د ارمنستان صدر اعظم هم د منلو وړ بللي. د پاشینیان دغو څرګندونو د مخالفانو هغه ادعا پیاوړې کړې چې وایي افغانستان چمتو دی پر ناګورنو قرهباغ د آذربایجان حاکمیت په رسمیت وپیژني. خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وربشو د پروګرام معرفي ته. په افغانستان کې د ماشومانو د پولیو یا گزارن واکسین پیل شو.
این کمپاین چهار روز در بر میگیرد. ترگیت ما در این کمپاین 9.9 میلیون کودک است.
خزینه ویاندویانی وایی لماسک سره کار کول خورا ستونزمن کار ده.
نکله چې یو خبري ل خپل مخ پټي خو فیس اکسپریشن نشي کوله.
هغه وخت چې موږ د ماسک سره خبرې کوو یا خبرونه لولو دا ډیر مشکل کېږي زموږ لپاره.
د اوکراین د جګړې په اړه هم تاسو ته تازه حال درکوو او له افغانستانه بل راپور دالرو چې په کندوز کې د شیدو او مستو یا لبنیاتو تولیدات زیات شوي دي.
هغه خارجي لبنیات مونږ د هغه مخنیوی وکړو او مونږ ترینو سي هغه وطن ته راوارسي ځکه د موږ خپل لبنیات الحمدلله بیخي زیات دي کفایت کوي د موږ وطن ته.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
ازادي راډیو ته غوښتل زو اول مطلب ته. طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت وایي نن یې د یونیسف یا د ماشومانو د وجهي صندوق او د روغتیا نړیوال سازمان په همکارۍ د پولیو واکسین سراسري کمپاین پیل کړی دی. تمه ده چې په دغه څلور ورځني کمپاین کې 10 میلیونه ماشومان واکسین شي. په دې اړه باندې زموږ همکار معلومات راټول کړي او ورسې راسره شریکوي.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي چې نن په ټول افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند ضد واکسین پیل کړی دی. د دغه وزارت د پولیو د محو کولو لپاره د اضطراري عملیاتو د ملي مرکز مشر ډاکټر نیکولی شاه مومن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمپاین به د څلور ورځو لپاره وي. په دې برخه کې به د هغه خبرې واورو.
این کمپاین چهار روز دربار میگیره، سه روز کمپاین شد.
در کمپاین در چلور روز لپاره دی چه نن یه پیل دی. زموږ واکسیناتوران گرتی تر څو هیڅ یو ماشوم له دې کمپاین نه پاتې نشي.
بررسی میکنه در چهار روز چرم. کل چهار روز دربار میگیره.
ښاغلی شاه مومن همدار از وویل د دغه کمپاین هدف شاوخوا لس میلیونه ماشومان دي چې عمرونه له پنځو کلونو پورته نه وي او له شپږو میاشتو ټیټ نه وي. هغه همدار از وویل په دغه کمپاین کې میرمنې هم شامل دي او هغه کورونه چې نارینه پکې نه وي نو میرمنې به ورځي او ماشومان به واکسین کوي. د ښاغلی شاه مومن د معلوماتو پر بنسټ په 2021 کال کې یوه قضیه ثبت شوې وه چې هغه د غزنی ولایت په اندړ ولسوالۍ کې وه. هغه همدارس دا هم ویلي چې د 2020 کال په پای کې بیا درې نورې پیښې د کندز په ولایت کې ثبت شوې. د نوموړي د معلوماتو پر بنسټ په 2020 کال کې هم یوه پیښه ثبت شوې چې هغه د پکتیا په ولایت کې ده. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت و له ټولو خلکو غوښتنه کړې ده چې په دغه کمپاین کې له کمپاینرانو سره همکاري وکړي تر څو ماشومان له فلج یا ګوزنډ او نورو ناروغیو څخه وساتل شي. دغه کمپاین د یونیسف او همدارز د روغتیا نړیوال سازمان په مالي ملاتړ باندې په افغانستان کې پیل شوی دی. بلستاني تاسو
مننه کوم. و موریدل چې په افغانستان کې د پولیو واکسین پیل شوی دی، څلور ورځې دوام کوي، لس میلیونه ماشومان واکسینېږي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سنگ.
یو شمیر افغان تجربه لرونکي خزینه ویاندویانی وایي د خبرونو په هغه وړاندې کوونکو چې د ټلویزیون په مخ څرګندېږي د مخ پټولو محدودیت له مسلکي اړخه د دوی کار له ستونزو سره مخ کړی. دوی له دغو ویاندویانو په ملاتړ د طالبانو له حکومت غواړي چې یاد محدودیت ژر ختم کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
افغان مشهور وینده او دکلماتوره سهیلا ازغری چې لسیزې په دې برخه کې پاتې شوې په تلویزیونی ویندوی کې د شونډو حرکت ډیر مهم بولی وی، دا کار د خبرو په پوهولو او پیغام رسولو کې له مخاطب سره ډیر مرسته کوي. اغلی ازغری د طالبانو د حکومت له لوري د تلویزیونونو په خزینه ویندویانو او د خبرونو په چلوونکو د مخ پټولو تازه محدودیت ته په اشاره سره ازادي رادیو ته وویل
کله چې څوک غږیږي سړی غږ اوري یا لږ فاصله ولري د نورو غږونو د اثره سړی د مخاطب خبرې سمې وانشي اوریدلی، نو د شونډو د ښورولو له لیدو څخه سړی کولی شي چې الفاظ تفکیک کړي او په خبره ځان پوه کړي. بل د تلویزیون ویان مخامخ له مخاطب سره غږیږي، په دې لحاظ د څیرې میمیک ډیر اهم او اثرناک وي. د ماسک په درلودلو سره هغه له منځه ځي.
اغلی ازغری وایي په مخبند کې د ویون کیسا هم تنګیږي او یوې بلې مهمې موضوع ته هم اشاره کوي. زیاتوي کله چې دوه ویون کې څنګ په څنګ ناستې وي او خبرې کوي، لیدونکي څنګه پوښي چې کومه یوه خبرې کوي. د تلویزیونی خپرونو یوه بله مخکنۍ ویون کې مریم بارکزی هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته خبره کوي.
په ژورنالیزم کې فیس اکسپریشن ډیر مهمه ده، ځکه چې د دې له لارې موږ کولای شو زیاتره پیغامونه خپل مقابل شخص ته انتقال کړو. نکله چې یو خبریال خپل مخ پټي خو فیس اکسپریشن نشي کولای.
په آل انډیا رادیو کې پیژندل شوی افغان ویون کې رجنی پرکاش چې نږدې 40 کاله ویان د پاتې شوی بیا د مخ پټي ویندوی یو بل ستونزه راخی.
هغه وخت چې موږ د ماسک سره خبرې کوو یا خبرونه لولو دا ډیر مشکل کېږي زموږ لپاره، په خاص توګه هغه خزینه چې عینک لري. ځکه چې خپل عینک لرم کې ګیول چې دی خبرې کولو په وخت کې ټول د عینک شیشه غبار کېږي او موږ نشو یو شی لیدلی یا په سمه توګه هغه لوستلی.
د یادونه ده چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت تازه درې ورځې مخکې په افغانستان کې له خصوصي تلویزیونونو غوښتي چې ښځینه ویونکي باید مخپټې ویندوی وکړي. د جمعې په ورځ ویندویانې مخپټې راڅرګندې شوې، د شنبې په ورځ بیا مخبندونه لرې کړي وو او یو شمېرو یې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا کار یې د طالبانو حکومت د استخباراتو ریاست په اجازه کړی دی. خو یک شنبې بیا د امر بالمعروف وزارت په مقررې غوښتنې سره مخونه پټ شول. له ښځینه ویندویانو د ملاتړ په دود د تیرو دوه ورځو راهیسې د یو شمېر تلویزیونونو نارینه ویونکي هم د خپرونو د وړاندې کولو پر مهال مخونه پوښي. د طالبانو د حکومت دا اقدام له افغانستان بهر هم له غبرګونونو سره مخ شوی دی. افغان ښځینه ویندویانې او د دوی ملاتړي د طالبانو له حکومت غواړي چې د تلویزیونونو پر ښځینه ویندویانو او د خپرونو په چلوونکو دا تازه محدودیت چې د دوی کار یې له ستونزو سره مخ کړی لرې کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه نه ده ځواب کړي، خو په تیر کې رسنیو سره په خبرو کې دا کار یو دیني امر بللی او د تلویزیونونو ښځینه کارکوونکي پرې مکلف ګڼلی دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سوهیل شاهین وایي هند نه باید د افغانستان له پخوانیو واکمنانو سره اړیکې وساتي. د پرنت آنلاین رسنۍ ښاغلي شاهین دا خبره د هندوستان لمدې پرنت آنلاین رسنۍ سره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې افغانستان ته د سیاسیونو د بیرته ستنولو د کمیسیون مشر شهاب الدین دلاور هم ویلي و وطن ته د ستنېدو وروسته به دا پرېکړه وشي چې له دوی پرته د افغانستان نور سیاسیون سیاسي فعالیت کولی شي او کنه. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سوهیل شاهین وایي هند باید په کابل کې د طالبانو له حکومت سره د ملي او متقابلو ګټو پر بنسټ اړیکې جوړې کړي او د افغانستان د مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د مخکنی حکومت له ټولو چارواکو سره اړیکې پرې کړي. خغلی شاهین د هندوستان د پرنت پنوم آنلاین رسنۍ سره مرکه کې د افغانستان او هند اړیکې مهمې بللي، خو د پخوانیو چارواکو سره د هند د اړیکو پریکون د دواړو خواو په ګټه بللی.
هند باید د ټولو هغو پخوانیو چارواکو سره چې اوس په لویدیځو هیوادونو کې له خپلو کورنیو سره اوسیږي شخصي اړیکې ولري، خو هند باید د افغانستان له نورو خلکو سره روابط ولري. دوی هملته وو او اوس هم دي، دا به د دوی لپاره ښه وي.
خو ښاغلی شاهین ازادي راډیو ته وویل د پرنټ آنلاین سره مرکه کې داسې ویلي چې هند د پخوانیو چارواکو سره د افغانستان د استازو په توګه اړیکې نه ساتي او نوی وضعیت او حقایق دي درک کړي. دوه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر له هند هم غوښتي چې په افغانستان کې خپل سفارت پرانیزي او کغواړي هلته خپل نیمګړي پروژې بشپړې کړي، دوی هرکلای کوي او د امنیت داد ورکوي. له هند طالبانو دا غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو د تماس کمیسیون چې افغانستان ته د سیاسيونو د بیرته ستنولو لپاره جوړ شوی خپل لایحه کې د سیاسيونو د سیاسي فعالیت پاړه کومه تګلاره نه لري. د چهارشنبې په ورځ د دې کمیسیون مشر شهاب الدین دلاور رسنیو ته وویل سیاستوال او دا شخصیتونه باید اوس د نظام د تقویت لپاره کار وکړي، خو کله چې دوی راستانه شي لومړی د سر او مال او عزت امنیت تامین شي وروسته به د سیاسي فعالیت په اړه هم فکر وشي. هند افغانستان د پخوانی جمهور رئیسانو په ګډون له ډیر شمیر افغان سیاسيونو سره پراخې اړیکې لري او همدا اوس د مخکنی حکومت د مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله کور هلته دی. پر طالبانو نیوکه ده چې واک یې انحصار کړی، قدرت یې د زور له لارې نیولی او له خپلې ډلې پرته د نورو سیاسيونو له سیاسي فعالیت ویره لري، خو طالبان بیا خپل حکومت ملي او د خلکو په ملاتړ راغلی بولي. هند 2021 کال په اگست کې واک ته د طالبانو له رسیدو سره سم په کابل کې خپل سفارت او په مزار شریف، کندهار، هرات او جلال آباد کې هم خپل قونسلګری وتړل. هند همدا ډول د افغانستان د اوسنی امنیتي او ټولنیز وضعیت په اړه اندېښمن دی او د جمهور رئیس په ګډون صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر ویلي د افغانستان اوسنی وضعیت هغه موضوع ده چې په نړۍ کې د بې باورۍ فضا جوړه کړي او دا اندېښنه له ځان سره لري چې سیمه به څه ډول ثبات ته ورسیږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین پوځ وایي د روسیې روسیه د اوکراین د لوهانسک سیمې په ختیځ کې حمله ته شدت ورکړی دی. د بریتانیا استخباراتو هم ویلي روسیه ته د اوکراین په جګړه کې په دریو میاشتو کې دومره تلفات اوښتي چې د افغانستان د جګړې په نهو کلونو کې پخوانی شوروي اتحاد ته اوښتي وو. نوریاس نوری او نور جزئیات.
د اوکراین پاوز نن وویل چې روسیې د لوهانسک پر ختیځ سیمې بریدونو ته شدت ورکړی او روسي ځواکونو چې سیور دونیسک ښار یې محاصره کړی شپه او ورځ پرې بې توپیره بمباري کوي. د بریتانیا استخباراتو ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې سختې جګړې د روسیې پاوز ته ډیر زیان اړولی او اټکل کوي چې د اوکراین د جګړې په لومړیو دریو میاشتو کې موسکو ته دومره تلفات رسېدلي چې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په نهو کلونو کې اوښتي وو. د اوکراین وسلوالو ځواکونو لوی درسیز نن سهار وختي وویل چې د اوکراین مدافعانو په تیرو څلیرشو ساعتونو کې د دښمن یولس بریدونه په داسې حال کې په شا تمبولي چې روسي ځواکونو په پرله پسې ډول هڅه کړې وه چې له ډېرو الوتکو څخه د تاسیساتو د ویجاړولو لپاره کار واخلي او د مقاومت سنګرونه مات کړي. په سیور دونیتسک ښار کې د سیمې والي سرحې هایډي وویل روسي ځواکونه هڅه کوي چې د ځمکې د سوځولو له تاکتیک څخه په استفادې په قصدي توګه ښار ویجاړ کړي او پرې د محاصرې کړۍ تنګه کړي. د اوکراین پاوز پرون په خپله فیسبوک پاڼه کې په دونیتسک سیمه کې د لږ تر لږه اووه ملکیانو د وژل کېدو او اتو نورو د ټپي کېدو خبره کړې ده. اوکراینی چارواکو دغه راز ویلي چې روسیې په شمال کې د اوکراین پر دوهم لوی ښار خارکیف او په جنوب کې په مایکلایف او زاپاروژیا د توپونو او توغندیو بریدونو ته زور ورکړی دی. د بریتانیا پوځي استخباراتو نن په خپل ورځني خبري بولتن کې وویل چې د روسي ځواکونو د تلفاتو لوړه کچه پر دونباس د بریدونو په دوام سره د لا لوړېدو په حال کې ده او کمزوري او د ټیټې سطحې تاکتیکونه ناکافي هوایي پوښښ او کمزوري انعطاف د لاملونو په توګه یاد کړي او ویلي دي چې د قوماندې دغه تګلاره د دې سبب کیږي چې روسي ځواکونه ناکامه شي او پخوانۍ تېروتنې تکرار شي. د بریتانیا پوځي استخباراتو دغه راز ویلي چې په دوامداره توګه د مرګ ژوبلې زیاتوالی کولی شي په کور دننه د خلکو نارضایتي راوپاروي. هغه مسله چې په روسیه کې په تیرو وختونو کې په هغو جګړو کې چې دې هیواد په خپله پیل کړي حساسه ثابته شوې ده.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
ازادي رادیو ته غواګیاست د ولس شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ. تر هغه وروسته به عصمت ساروان د افغانستان ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کړي.
د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د خزینه سوداګرو د فعالیتونو بندېدو اندېښمن کړي. د دې خونې ویان شکر الله ساپینن ازادي راډیو ته وویل له وروستیو سیاسي تحولاتو وروسته تر اوسه په سلګونو ښځو چې د تولیداتو او سوداګرۍ په مختلفو برخو کې په ننګرهار کې فعالیت کاوه کارونه یې درېدلي دي. ښاغلی ساپای وایي د ښځو د لاسي صنایعو، غالیو، لبنیاتو، مربا او خیاطۍ په برخو کې په کار مصروفې وې چې تولیدات یې په کورنیو او بهرنیو نندارتونونو کې نندارې ته وړاندې شوي وو. نوموړی د خزینه سوداګرو د فعالیت نو د دریدلو عوامل اقتصادي ستونزې، د بازار نه موجودیت او د حکومتي ادارو نه ملاتړ یادوي. ښاغلی ساپای وایي د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې څو ځله د سوداګرو ښځو ستونزې د طالبانو د حکومت له اړوندو ادارو سره شریکې کړې دي، خو د ستونزو د حل لژمنو سره هم دا ستونزې په خپل ځای دي. د خوړو نړیوال سازمان په کونړ کې د بزګرو څلورو ټولنو ته کرنیز ماشینونه ورکوي. د طالبانو د کرنې او مالدارۍ وزارت ازادي راډیو ته په یوه رالیکلې خبر پاڼه کې ویلي دي دا ماشینونه چې 5,960,000 خانه ارزښت لري د خړو نړیوال سازمان لخوا د کونړ بزګرو ته ورکول کیږي. په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې په دې ماشينونو کې تراکتورونه، څلور زرنج موټر سایکلونه او د غنمو د حاصلاتو راټولولو وسایل دي. د کرنې وزارت وایي دا ماشينونه به د کرنیزو محصولاتو په واده کې ګټور تمام شي. دا وزارت وایي په پام کې لري چې د نړیوالو موسسو په مرسته په نورو ولایتونو کې هم دا لړۍ عملي کړي او دا هم نن ورځ د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیا یو امریکایي ډالر ناتې افغانۍ او نشپېته پوله، یو یورو 94 افغانۍ او اتاویا پوله، یو انګلیسي پاونډ 113 افغانۍ او 90 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 55 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ او 15 پوله، زر هندۍ کلدار 1055 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 425 افغانۍ.
خبرونو ور آخوا
د ازادي رادیو خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په کندوز کې د لبنیاتو د زیاتېدو او په کندهار کې د توتیو د حاصلاتو رشکېدو په باب راپورونه لرو. په کندوز کې سږ کال د لبنیاتو په تولید کې 10% زیاتوالی راغلی دی. د کندوز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي په وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د مالدارۍ وضعیت ښه شوی چې په نتیجه کې سږ کال د لبنیاتو په تولید کې زیاتوالی راغلی دی. یو شمېر مالداران هم وایي دوی هر ورځ تازه شیدې، مستې، شلومبې، کوچ، پنیر، چکه او له شیدو جوړ نور خوراکي توکي بازار ته وړاندې کوي او له همدې درکه عواید ترلاسه کوي. نور حال په دې راپور کې
د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې 1300 ټنه لبنیات تولید شوي چې د تیر کال په پرتله 10% ډیروالی ښیي او له دې درکه مالدارانو ښه عواید ترلاسه کړی. د دغې ادارې رئیس مولوي امان الله حسن وایي د پسرلي په موسم کې په څړځایونو کې پریمانه واښه او د امنیت ښه والی هغه لاملونه دي چې سږ کال د لبنیاتو په تولیداتو کې زیاتوالی راغلی.
خارجي لبنیاتو د افغانستان تولیداتو چې هغه لبنیات دي که نور شی دي خامخا تاوان هغه رسوي، خو موږ په دې کوشش کوو، موږ دا غواړو چې دغه مشکل د مشرانو سره په مشوره باندې دا حل سي او هغه خارجي لبنیات موږ د هغه مخنیوی وکړو او موږ پرېنوو چې هغه وطن ته راورسي، ځکه د موږ خپل لبنیات الحمدلله بیخي زیات دي، کفایت کوي د موږ.
د مالدارۍ د څانګې یو شمېر متخصصان هم وایي چې په وروستیو کلونو کې د شیدو غواګانو او د غوښې غویانو د اصلاح په برخه کې ښه کارونه ترسره شوي او له امله یې د مالدارانو اقتصاد ورسره ښه شوی دی. د مالدارۍ د څانګې متخصص جمعه خان راته وویل
اقتصادي اړخ دا ده، مثلا یو غوا خاکه وطنۍ غوا د هغه خوسۍ یو کلن په بازار کې په منډۍ کې مثلا 1500 افغانۍ خرڅېږي او که چېرې هغه وطنۍ غوا یو عادي وطنۍ ځوانانه حامله درس وي هغه یعنی 1500 افغانۍ د هغه یو کلن خوسۍ خرڅېږي، یعنی تقریبا 6000 روپۍ دلته مالدار ګټه وکړه تفاوت راغی.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي، موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
په کندهار کې د توتۍ یا ځمکني توتانو حاصل ښه نتیجه ورکړي. بزګران وایي که بازار ورته پیدا شي د کوکنارو ښه بدیل دی. دا مهال په کندهار کې پر 50 جریبه ځمکه ځمکني توت کرل شوي چې د 1 کیلو بیې په بازار کې له 200 افغانیو تر 400 افغانیو پورې رسی شي. نور حال په دې راپور کې
عزیز احمد احمدی حاصل تر رسیدلی ځمکنی توتان راټولوي. هغه د کندهار په چړې ولسوالۍ کې د کوکنار پر ځای پر خپل وجری بزمکه د زمینی توتو کښت په داسې حال کې لومړیتوب ورکړي چې سشکال د دې ولسوالۍ پر شاوخوا ټول ځمکو کوکنار کرل سوي و.
توت زمینی که اصلا محصول بسیار خوب داره که حتی میتونه جایگزین کشت کوکنا در افغانستان شوه.
زمکنی توتان دیر شو حاصل ورکوی، حتی اف افغانستان که در کوکنا رو یو شو بدیل که دیسی. زما پیغام و بزگران و تداده چی راسی در کوکنا رو پر زاید زفران یا زمکنی توتان رو کشتونه وکرو او در پسته باغنه جور کرو
پسته جور کنیم.
دا محل په کندهار کې پر 50 جریبه ځمکه ځمکني توت کرل سوي چې د مسولانو په وینا په کال کې ورڅخه 4 ځله فصل راټولېدلی سي. عزیز احمد احمدی وایي د ځمکني توت لپاره د کندهار هوا مناسبه ده او سش کالي حاصلاتو تر ډیره ښه نتیجه ورکړې چې د کوکنارو تر کښتې ګټه څو چنده ډیره ده.
در حدود دا 12 نفر
شاوخوا لس تر 2 ورځ پورې کسان کار راسره کوي. دوی هر ورځ د ځمکې توتان راټولوي او بیا یې بازار ته انتقالوي. په کندهار کې د 1 کیلو ځمکني توتانو بیه 200 افغانۍ ده.
په 1 کیلو به مبلغ 200 افغانۍ به فروش میرسه در کندهار.
د کروندګرو د ګټوټي وراخوا د ځوانانو او تنکي ماشومانو لپاره هم یو کاري فرصت دی. عزیز الله واغولی ته د ځمکني توتانو د کښ له برکته د کار زمينه برابره سوي.
سال جمعه سلمونز وکړه لاس دار ازو د لیک کار کو لاس پنځلس کاسو یو انو خپل کار کو ساش راس و غرمی پرشلو مبارکات دغه شانتا چو بازار ته خرجوا دوات با ساو کا دایر رکی
د زمینه ته تشکو ابریا بیا خلطو تر شو بیا ورو خرڅوي بالا سار اس پرت پرو بجه بیا در ناز ګار پر بس پش پش ساو کا دایر بکی
د کندهار د کرنی او مالداری مسلمان وای ل یو بجری زمکی څخه 1500 کیلو زمکنی توتان پلاس راځي چې یو کیلو ل 200 افغانۍ څخه تر 300 افغانۍ پورې پلورل کیږي. د دغه ریاست د ترویج مدیر محمد الله نوري وای ک زمکنی توتان ته بازار پیدا سي په اوس وخت کې د تریاکو تر ټولو ښه بدل کېدلی سي.
د دې څخه جوز هم جوړولی شو، پوډر هم جوړولی شو، په دواو کې هم کارولی شو. نو دا یو ډیر ښه بدیل دی. په دې خاطر د تریاکو بدیل دی چې یو جریب ځمکه چې ځمکني توتان ورباندې وکړي نو 1500 کیلو ځمکني توتان کوي او یو کیلو یې په اوسط ډول په 200-300 افغانۍ باندې خرڅیږي. نو د یو جریب څخه 15 لک افغانۍ عاید په کال کې ترلاسه کیږي.
د زراعتي چارو ماهرین وایي د افغانستان خاوره او آب و هوا د هر ډول زراعتي کښتونو لپاره مناسبه ده، خو زراعتي توکو ته د بازار نشتوالی ډیری کروندګر هغه لامل یادوي چې له امله د نوو کښتونو تجربې ته زړه نسي کولای.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
او اوس په هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. رایز تو پیس خبرونې د افغانستان د اقتصادي بحران او په نتیجه کې د تروریستي ډلو د فعالیت د زیاتېدو د احتمال په اړه لیکنه خپره کړې ده. خبرونې په پیل کې د طالبانو له لوري د افغان ښځو محدودیتونو ته اشاره کړې چې وروستی مورد یې ښځینه ویندویانو ته د مخ پټولو امر و. رایز تو پیس دا ښځو او مذهبي اقلیتونو ته د طالبانو له لوري یو بل سزا بولي او وایي چې د بشري حقونو رعایتولو ته د طالبانو نه لیوالتیا د دې سبب کېدی شي چې افغانستان د نړیوالو مرستې له لاسه ورکړي. نړیوال بانک له وړاندې لا د ښځو د حقونو په خاطر افغانستان ته د پرمختیایي پروژو لپاره څه باندې 600 میلیون ډالر ځنډولې دي. خبرونه وایي افغانستان اوس له شدید اقتصادي او بشري بحران سره مخامخ دی. په سلو کې 15 افغان کورنۍ د خوراکي موادو مسؤلیت نه لري. نو په داسې حالت کې اقتصادي شرایط په افغانستان کې د تروریستي ډلو په چیر بیا داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګه او القاعده ورته او فعالیت زیاتولی شي. خبرونه دې ته اشاره لري چې هر څومره فقر او نیستی زیاتیږي په هماغه اندازه تروریستي ډلو ته د کسانو جلب او جذب اساني شي، ځکه چې ځوانانو ته بل انتخاب نه پاتې کیږي. رایز تو پیس خبرونه د القاعده په اړه لیکي چې دا شبکه له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي او دا احتمال شته چې بیا په افغانستان کې د روزنی یا ترېننګ کمپونه جوړ کړي. د روزنی کمپونه او د نویو کسانو جلب او جذب د القاعده ورته ډېر کړی. که څه هم اوس القاعده په امریکا کې د حملو توان نه لري، خو که ورتیا زیاته شي امکان شته چې پر امریکا او په اروپا کې د لویدیزو هیوادونو پر هدفونو بریدونه وکړي شي. خبرونه د داعش په اړه لیکي چې دا ډله د طالبانو مخالفه ده، خو هر څومره چې په افغانستان کې اقتصادي شرایط خرابېږي احتمال شته چې داعش ورڅخه ناوړه ګټه واخلي، ځکه چې د طالبانو په وړاندې به بدبینی لا ډېره شي او ځوانانو ته به بل لار نوي پاته. د بریتانیا میل ورځپاڼې بیا د طالبانو له لوري د تلویزیونونو ښځینه ویندویانو ته په تلویزیون کې د ښکارېدو په مهال د مخ پټولو د حکم په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې ښلي چې د یکشنبې په ورځ یو وار بیا د افغانستان په تلویزیونونو کې ښځینه ویندویانې مخ پټې څرګندې شوې. ورځپاڼه زیاتوي له کله چې طالبان واک ته رسېدلي دي پر مدني ټولنې یې محدودیتونه لګولي، خو تر ټولو زیات فشار یې د ښځو او نجونو پر حقونو دی او غواړي چې د خپل ځانګړي ډول اسلام مطابق شرایط تحمیل کړي. میل ورځپاڼې د طالبانو د امر بالمعروف د ادارې وروستي اقدامات د دې ډلې د مشر هیبت الله اخونزاده له هغه فرمان سره تړلي بللي چې د رواني می میاشتې په لومړیو کې خپور کړ او په هغه کې ویلي چې ښځې باید سر تر پایه په بورقه یا چادرۍ کې پټې وي. ورسپانه د رسنیو د چلوونکو په قول وای چې طالب چارواکو ورته ویلي چې که شزینه ویندویانو د دوی نوي مقررات رعایت نکړل نو جزا به ورکړل شي.
ازادي رادیو ته غواګیست دولس پګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. تر لاندې د می ورسته به د ازادي رادیو ګردای میز یا 15 دقیقو نیز بحث پیل شي. خو اوس خبرونه لرو.